اور د ازادي رادیو پی وی بلې پښتو خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم پرې خبرونه کې اوري چې د افغانستان مالی وزیر د ولسی جرګې د یو شمیر هغو غړو نمونه افشا کړل چې د پوهنا په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې په ځینو وکیلانو د مالی وزیر لخوا د تورونو د لګیدو مسله به عدلي او قضایي ارګانونو ته د څېړنې لپاره وړاندې کړي. د خبرونه دوهم نیمایي مو د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د نورستان ځوانان پر خپل ستونزو غږیږي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګون مشر نواز شریف په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته د نوي حکومت جوړولو هڅې پیل کړې دي. د ایران د اساسي قانون د څارنې اداره وایي چې د انتخاباتو د قانون د تر پښو لاندې کولو په تور به د جمهور رئیس محمود احمد نژاد پر ضد اسناد راغونډ کړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. ویل کېږي چې د سوریې بحران به د دواړو د خبرو په سر کې وي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، جمیله ظریف د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. ولسی جرګې وروسته له هغې د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال په استیزا کې بریالی اعلان کړ چې د هغو وکیلانو نمونه یې واخیستل چې دی په اداري فساد، قاچاق او غیر قانوني کړنو کې په لاس لرلو تورنوي. او په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې سیناف محکمې اته تنه د مخدره توکو د قاچاق په جرم په 13 کاله بند محکوم کړل. پوره خبرونه. ولسی جرګې وروسته له هغې د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال په استیزا کې بریالی اعلان کړ چې د هغو وکیلانو نمونه یې واخیستل چې دی په اداري فساد، قاچاق او غیر قانوني کړنو کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په دې برخه کې د حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم، حمید زیلالی، محمود خان سلیمان خیل، محمد عارف رحماني، سمیع الله سمیم او محمد عظیم محسنی نمونه په ډاګه کړل. که څه هم تورن شوي وکیلانو د نوموړي خبرې رد کړې، خو د جرګې اکثر غړیو د شنو کارتونو په پورته کولو سره د مالیې د وزیر څرګندونې د قناعت وړ وبللې او په استیزا کې بریالی اعلان کړ. په کندهار کې نن شاوخوا یو بجه د سړک د غړې په بمی چاودنه کې 22 ملکی کسانو ته مرګ شو. بلوا وخته د ارغستان ولسوال عبدالغنی مسلمیه رازادی رډیو ته وویل چې دغه چاودنه د ارغستان او معروف ولسوالۍ ترمنځ په اوتونس موټر شوي چې 10 ملکی کسان پکې مړه او 12 تنه ټپیان شوي دي. دغه په خبره په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې استیناف محکمې اته تنه د مخدره توکو د قاچاق په جرم په 13 کاله بند محکوم کړل. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه وایي چې دغه کسان د کندهار، هلمند، نیمروز، کاپیسا، بادغیس، هرات، ننګرهار، غور او کونړ ولایتونو اوسیدونکي دي. د دوی په خبره پولیسو دغه کسان له سلګونه کیلوګرامه مخدره موادو سره نیولې دي. او نن په بغلان کې څه باندې 500 تنو سیمه ایز پولیسو له درې اونیو زده کړو وروسته په دې ولایت کې یو تعلیمي مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د بغلان د امنیت قومندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کسان به په غوري ډنډ او شابودین سیمو کې په دندو وګمارل شي. د بغلان ولایت مسؤلینو په خبره چې دا مهال څه باندې 1200 تنه پولیس په دې ولایت کې په دندو بوخت دي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی درته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته د نوي حکومت جوړولو هڅې پیل کړې. نواز شریف چې په 1999 میلادي کال کې د پوځي کودتا په پایله کې خپل چوکۍ لري او زنداني سو، یو ور بیا د پاکستان د صدر اعظم په توګه کار کوي. د پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو په باور کچېره د نواز شریف ګوند د هیواد د پارلمان د 324 چوکیو اکثریت ونګټینو خپلواک وکیلان به خپل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له نوي پاکستاني حکومت سره د برابر یا مساوي شراکت پر بنا کار کولو ته تیار دی. د بلوچستان د پولیسو عمومي مشر وایي چې د پرونی چاودنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. پرون په کویټې ښار کې د پولیسو د عمومي مشر د کور مخې ته درنه چاودنه وسوه چې شپږتنه پکې وژل شوي او نږدې 10 تنه زخمیان دي. د بلوچستان د پولیسو عمومي مشر جنرال مشتاق تېره شپه په کویټې ښار کې خبریالانو ته وویل د وایده چاودنې په اړه زموږ لومړني شواهد وایي چې چاودیدونکي مواد په هینو موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د دې موادو اندازه لا دقیق نه ده څرګنده، خو اټکل کوو چې د 1.5 او 2000 کیلوګرام ترمنځ. د ایران د اساسي قانون د څارنې اداره وایي د انتخاباتو د قانون د ترپشو لاندې کولو په تور به د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پر ضد اسناد راغونډ کړي. ټاکل سوی چې د روانې میاشتې په 14 نیټه په ایران کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي. د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د قانون له مخې نسي کولای چې دریم وار د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي، خو احمدی نژاد د شنبې په ورځ د خپل مرستیال اسفندیار رحیم مشایي سره کاندیدانو د نوم د سبتولو مرکز ته تللی وو. د ایران دولتي ټلویزیون پرون د دغه هیواد د شورای نگهبان د یو ویان په حواله وویل چې جمهور رئیس احمدی نژاد د خپل مرستیال سره یو ځای د انتخاباتو مرکز ته پتاک قانون ترپشو لاندې کړی دی. د ایران د شورای نگهبان یو ویاند عباس علی کت خدایی ویلی چې د جمهور رئیس پر ضد شوی ادعای به ستری محکمه ته واستول سي، او د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې پشپش میاستي بند یا څلور او یا درو باندې محکومېدلای سي. په ایران کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لیست اوس د دغه هیواد شورای نگهبان ته استول شوی، او وروسته به دغه شورا پریکړه کوي چې کوم کاندیدان په انتخاباتو کې ګډون کولای سي. د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامیرون نن پاسپینه مانی کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. ټاکل سوی چې د سوریه بحران به د دواړو د خبرو په سر کې وي. د بریتانیا صدر اعظم د جمعې په ورځ په مسکو کې وو او د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره یې په دې ارتباط خبرې وکړې. کامیرون د سوریه د بحران د حل لپاره د خبرو په برخه کې د امریکا او روسیې د ګډو هڅو ملاتړ کړی دی. اوباما او کامیرون به همداراز د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو یا G8 د راتلونکي غونډې لپاره چې په ایرلند کې ژي پر تیاریانو خبرې وکړي. د بریتانیا صدر اعظم به امریکا ته په دغه سفر کې یو ورده باسن شرط هم لارسي، چیرته چې په 13 میاشت په بمی چاودنه کې درې تنه وژل شوي وو. د جنوبی کوریا او د امریکا متحدو ایالاتو د پوځونو ترمنځ ګډ تمرینونه پیل شول. په دغو تمرینونو کې د امریکا د الوتکو د لېږدولو یو ستره اتمي بیړۍ هم شامله ده. نن پوځي تمرینونه د جنوبی کوریا له بوسان بندر څخه د امریکا د سمندري ځواکونو د ستري جنگي بیړۍ نیمیتس چې 9000 تنه وزن لېږدولای سي له حرکت سره پیل شو. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې په دغو پوځي تمرینونو کې د ګډو ځمکنیو جنگي عملیاتو او هوایي دفاعي تمرینونو په ګډون ورته مسایل شامل دي. که څه هم جنوبي کوریا ویلي چې دغه ګډ پوځي عملیات د تمرینونو په توګه ترسره کیږي، خو شمالي کوریا دا غندلې دي او دا یې د اشغال لپاره یو تیاری بللې ده. او د سربیا د صدر اعظم رسیال الکساندر وچچ پر هغو سربانو چې د کوسوا په شمال کې اوسې ږغ وکړ چې د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د اړیکو د عادي کولو هغه موافقه ومني چې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب رامنځته شوې ده. الکساندر وچچ پرون د کوسوا د کوسوفسکا متروویسا سیمې ته تللی و چېرته چې سرب توکمه خلک اوسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د غرض ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کوم. د افغانستان مالی وزیر د ولسی جرګې په استزایه غونډه کې د یو شمیر هغو غړو د ولسی جرګې د یو شمیر هغو غړو نمونه افشا کړل چې د په وینا په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په ځینو وکیلانو د مالی د وزیر لخوا د تورونو د لګیدو مسله باید له قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي.
موضوع قضایي او عدلي ارګانونو ته به راجی کیږي. دوی به دغه اتهاماتو په رابطه خپل څېړنې وکړي.
د خوست چارواکي وايي په خپل وخت د بودیجې نه رسیدل د سبب شوی چې ډیر کارونه په خپل وخت ترسره نشي.
زموږ په وزارتونو کې تر اوسه پورې پر داسې یو میکانیزم کار نه دی شوی چې دغه د ولایت بودیجې دي او پروژې دي پر وخت او زمان نور انتقال سي.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو وروسته چې ویلي امریکا غواړي په دې هیواد کې نه پوځي اډې ولري. کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې که امریکا غواړي په دې هیواد کې پوځي حضور ولري باید د افغانانو لپاره کار وکړي.
لاس یا یو لس کال امریکایانو په وطن کې تیر کړل، خدا چې کوم کار یې ونکه چې نه د افغانستان د دولت په ګټه شي او نه د افغانستان د ولس. سرکونه جوړ کړي په میلیاردونو ډالر په مصرف کړل. کال شوی نه دی خو سرکونه ختم دي.
د پاکستان د شنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو او د نوي حکومت جوړولو لپاره د مخکښو ګوندونو او مشرانو د هڅو له حاله مو خبرو، او د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان ځوانان د هغو ستونزو یادونه کوي چې د دې ولایت اکثره ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځینې ځوانان پوهنتونونو نه هم فارغ شوي دي، هغوی بېکاره دي. حکومت او مرکزي دولت زموږ د نورستان ځوانانو ته تر اوسه پورې توجه نه ده کړې.
د افغانستان مالی وزیر نن د ولسي جرګې د هغو شپږو غړو نومونه افشا کړل چې د ده په خبره په فساد او غیر قانوني کارونو کې لاس لري. عمر زخیلوال دغه نومونه د ولسي جرګې هغې غونډې ته واخیستل چې د ده د استهزا په اړه جوړه شوې وه. نوموړی د ولسي جرګې له استهزا څخه بریالی راووت او خبرې یې د وکیلانو لپاره د قناعت وړ وې، خو په غیر قانوني کارونو ځینې تورن شوي وکیلان پر دوی لګول شوي تورونه بې ځایه بولي. د موضوع تفصیل له کابله د
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت د کابینې یو برحاله وزیر د ولسي جرګې ځینې غړي د رسنیو په وړاندې په فساد تورنوي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استضافیه غونډه کې د هغو شپږو وکیلانو نومونه افشا کړل چې د ده په خبره په بېلابېلو غیر قانوني کارونو کې لاس لري. ښاغلي زاخیلوال په دغې ډله کې د ننګرهار د خلکو د استازي حاجي ظاهر قدیر، د کندهار د استازي محمد نعیم لالی حمیدزی، د فراه د استازي سمیع الله سمیم، د بغلان د استازي محمد نادر محسنی، د غزنی د استازي عارف الله رحمانی او د پکتیکا د استازي محمود سلیمان خیل نمونه واخیستل. د مالی وزیر د حاجی ظاهر قدیر او محمد نعیم لالی حمیدزی د غیر قانوني کارونو په اړه داسې ویل:
ما قاچاق دیزگیر کردیم در ولایت ننگرهار. قاچاق آرد برای ما زنگ آمد از وکیل صاحب محترم آقای حاجی صاحب ظاهر که گفتن موتر گرفته شده ای اگر رها شود. وکیل صاحب دیگه ما که حضور داره در اینجا آقای میرزا لالی، اینا اسناد به دست داره در اینجا. موترای دست راسته که من قرار داده شده بود تا یک مدت زمان در قندهار جای اجازه داده شد، دیگه شورای وزیرانی را من قرار داده بود. اینا برای ما مکتوب آوردن، فشار آوردن این تای مراحل گمرکی شود.
د مالی وزیر زیاته کړه چې د وکیلانو په لاس وهنه د 1499 او 1499 کال ترمنځ له پاکستان څخه څه باندې 4500 ټیلر وړل محصول پرته راتیر شوي چې د هیواد ملي بودیجې ته 1.3 میلیونه ډالر زیان اړولی. د مالی وزیر وویل هر کله چې د کندهار استازي محمد نعیم حمیدزی لالی بهرنیو سفرونو ته ځي، نو له هغې خوا څخه له ځان سره شراب هم راوړي. د مالیې د وزیر په وینا د غزنی وکیل عارف الله رحماني پر ده فشار راوستی چې له سپریم شرکت څخه قرارداد ورته واخلي. محمود خان سلیمان خیل خبرداری ورکړی چې زوی د ګمرک رئیس کړي. نوموړي د فراه په وکیل سمیع الله سمیم تور ولګوه چې د تیلو او شرابو په قاچاق کې لاس لري. غوښتل مو د هغو ټولو وکیلانو نظرونه راواخلو چې د مالی وزیر په غیر قانوني کارونو تورن کړي، خو له دې ډلې څخه یوازې د محمد نعیم لالی حمیدزی او محمد نادر محسنی په نظر اخیستلو کې بریالي شو. دغو دواړو وکیلانو پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل.
په ټول افغانستان کې که یو نفر په ګمرکاتو کې، که یو نفر د وزارت مالیې په چوکاټ کې شخص لالی او د لالی کمو مرګرو که مقرر کړی وو، لالی د دې مطبوعات پر وړاندې دغه مطبوعات پر وړاندې باندې د افغانستان د ولسي جرګې څخه استعفا ورکړي.
اظهارات کاملا به خاطر از اینکه ما د استضای از امضا کړم، به خاطر از اینکه ما معاون کمیسیون مالی و بودیجه هستم، من میفهمم که چقدر خیانت از دی وطن، چقدر جنایت است.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال په همدې ورځ ولسی جرګې ته د استهزاء لپاره غوښتل شوی وو، خو نوموړی د استهزاء له بهیره بریالی راووت. د مالی د وزیر له خبرو وروسته د ولسی جرګې په تالار کې علني رایګیری وشوه او له څو محدودو وکیلانو پرته نورو ټولو د دې خبرې د قناعت وړ وبللې. د مالی وزیر تیره اونۍ په ولسی جرګه کې د داسې یوې کړۍ د موجودیت یادونه کړې وه چې پر ده فشار راوړي او په غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د مالی د وزیر له وروستیو څرګندونو او د ده له خبرو څخه د وکیلانو ملاتړ ته په کتو داسې ښکاري چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي به هم په غیر قانوني کارونو کې لاس ولري، ځکه له ده وړاندې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ هم ویلي وو چې د څلورو میاشتو په ترڅ کې د ولسي جرګې لخوا څه باندې 15,000 بېلابېلې عریضې ترلاسه کړې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و مرده چه دفنسان مالی وزیر دی ولسی جرگه پا استزاهی غوند کی نن دی یو شمیر هو غرو نمونه افشا کرل چه دی پا وینا پا فساد و غیر قانونی کارونو که لحس لری دی ولسی جرگه اداری پلاوی وای چه پر زین وکیلانو دی مالی دی وزیر لخوا دی تورونو لگیده لو مسئله با عدلی او قضایی ارگانونو تا دی سیدن لپار ورانده کری دی ولسی جرگه منشی انجینیر سید اکرام لازادی ردو سر پا مرکه که ویل چه دی مالی وزیر خیلی خپل ادعاو پا را اسناد ولری له خاغلی اکرام څخه سره د ازادي رادیو خبري ریال قسیم سولمل مرکه کړی ده. هغه د مرکې په پیل کې د مالیه د وزیر د وروستیو تورونو په باب وویل.
البته نن چې وزیر صاحب مالیه د ولسی جرګې په عمومي تالار کې خپل ځوابونه درلود او په کوم تعداد باندې کوم اتهام یې چې وارد کړ، نو کېدای شي چې وزیر صاحب مالیه ځان سره مستند اسنادونه ولري، په دې چې کله یو د مملکت یو وزارت یا وزیر صاحب د یو ادارې اتهام واردوي هغه معلوم خبره ده چې ځان سره شواهد او ثبوت بلري. خو دغه کسانو باندې چې دا اتهام لګېدلی، نو دوی او د وزارت مالیه په منځ کې دا موضوع قضایی او عدلی ارگانونو تا با راجی کی گی، دوی با دغا اتهاماتو پا رابطه خپل سیدنه بکی.
اساس پا نظر دغا مسئله با چمره دا ولسی جرگه پر کرنو او پر حیثیت بندی منفی تاثیر وکی؟
البته ولسی جرگه دا 209 سلوی استازو سخه متشکل ده چه نن دغا شپک کسان نمونه واخیستل شو یا اتهام دوی بند وارد شو. زه فکر کوم چې د ولسی جرګې په ټول تصمیمونو باندې هیڅ کوم منفي اغیز نشي کولی. دغه مملکت کې چې مونږ کافي مشکلات لرو، دغه ولسی جرګې استاد هم د دغه ملت له منځ نه دلته راغلي، او کېدای شي دغه بعضې کمی او کاستي د ولسی جرګې په استادو کې هم وجود ولري.
ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي د دې متهم سوو وکیلانو په هکله؟
دا د قانون اساسي اصول وظایف داخلي پر استناد باندې چې کوم حکم قانون کوي، ولسی جرګه به د قانون له مخې خپل اقدامات وکړي.
د وروستي سوال په توګه غواړم ستاسو څخه وپوښتم چې د دې لپاره چې پر راتلونکي کې ځینې وکیلان د خپل موقف څخه ناوړه ګټه وانخلي، نو ولسی جرګه به څه اقدامات ترلاسه لاندې ونیسي؟
البته دا که ولسی جرګه اوسي، که اجرایه قوه اوسي، او که قضایه قوه اوسي، او د دې دولت هر لوړ پوړي چارواکي اوسي او خپل د دغه وظیفوي موقف نه سو استفاده وکړي د قانون اساسي مطابق، نو هغه ته باید دغه جزا ورکړ شي چې څه قانون هغه ته په نظر کې نیولی.
د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرامو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرکزی حکومت لخوا اړوندو ادارو ته په خپل وخت بودیجه نه انتقالیږي، چې دې کار د بیا رغونې ډیر کارونه له خنډو ځان سره مخامخ کړي دي. دغه چارواکي د یوې بلې ستونزې یادونه هم کوي او وایي چې په خوست کې د ولایتي بیا رغونې ټیم د فعالیت په پای ته رسیدو سره په زرهاو کسان بیکاره شوي دي. په اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله آلوخیل راپور واوري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د بیا رغونې کارونه له دې عمله د ځان او خنډ سره مخامخ کیږي چې پر وخت اړوند وزارتونو څخه ولایتونو ته پرمختیایي بودیجه نه انتقالیږي. د خوست چارواکي زیاتوي چې تر اوسه په حکومتي ادارو کې پر یو داسې میکانیزم کار نده شوی چې لږ تر لږه ولایتونو ته پر وخت بودیجه انتقال شي. بل لوري ته چارواکي وایي چې د ولایتي بیا رغونې د ټیمونو د کارونو له ختمېدو وروسته یوازې په خوست کې 40,000 کسان بیکاره شوي دي. خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل چې دا مالی کال شپږم میاشته چې دوی ته د پروژو د پلي کېدنې په خاطر د اړوندو وزارتونو لخوا بودیجه نه ده انتقال شوی.
موږ وکولای سوای چې په تیرو څو کالو کې چې د خوست هوایي ډګر تش په نوم باندې، موږ وکولای سوای چې هغه مځکه چې کوم ورته ضرورت وو غصبین د منګولو څخه خلاص کړو. هغه احاطه کو تیر کال چې 1301 نوي کال وو په دې ولایت 3 میلیون ډالر بودجه چې هغه اختیاري بودجه ده دا اعلان کړي، ولې متاسفانه د بودجه د ولایت نصف را انتقال. 6 کال چې دا دی اوس تقریبا مالی کال 15 میاشت، 6 کال بیا موږ ته اطمینان راکړی چې د 45 میلیون ډالرو شاوخوا بل قرارداد کیږي ولې په تاسف سره باید وایم چې تر اوسه پورې دغه بودجه او دغه نقشه او پلان هم دې ولایت ته نه در انتقال شوی.
خو سواری عبدالجبار نعیمی په پرمختیایي کارونو کې د خنډ او ځنډ اساسي لاملونه دا بولي چې په ولایتونو کې د بیا رغونې ټیمونو چې ډیری پروژې پرې کولې حکومتي ادارې ناراسته او تنبلې اموخته کړي، نو ادارې او وزارتخانه باید په دې اړه جدي شي او مالي کال په سر کې ولایتونو ته فنډ انتقال کړي.
پیارتګانو کارونه زموږ د دولت ځینې ادارې تنبلې کړي وي. پخوا په ولایتو کې بالخصوص د خوست په ولایت کې سړکونه د پیارټیګانو لخوا جوړېدل، د مکتب تعمیرونه د پیارټیګانو لخوا جوړېدل، کلینیکونه او شفاخانې او تاسو په جریان کې چې اکثره کارونه د هغوی د لارې نه کېدل، اوس هغوی چې کوم وخت دغه د پیارټیګانو دغه کارونه بند شول او پیارټیګانو خپل دفترونه بند کړل، زموږ په وزارتونو کې تر اوسه پورې پر داسې یو میکانیزم کار نه دی سوی چې دغه د ولایت بودجې دي او پروژې دي پر وخت او زمان نور انتقال سي او د کال په سر کې د پروژو کار شروع کېدل، د کار په اخر کې ختمېدل، دغه تر اوسه پر دغه څه شی باندې کار نه دی سوی متاسفانه.
ښاغلی نعیمی وویل چې د پیارټیګانو د کارونو له ختمېدو وروسته په خوست کې د دې ارقامو له مخې 40 تنه بیکار شوی دي، نو د دې لپاره چې دا خلک بیرته بوخچی باید دې په خوښ کې او شمیر پروژې چې لمخ کې معلوم یو سروي شي پلی شي.
چې هلته په هغه جلسه کې چې مې کډون وکړلې د هغه څخه مې یو د مقصد هم دا و چې د غزمر د خوست ولایت هغه پروژې چې په مختلف وزارتونو پورې اړه لري د دغه پروژو په حق له د وزارتونو تر سم لارښوونه وسی تر څو دغه د خوست ولایت دغه بودجې او پروژې را انتقال کی او دلته عملاً کار شروع سی، ځکه چې په تیرو وختونو کې چې دلته څومره زیات د پیارټیګانو سره خلکو کارونه کول او د هغوی سره مصروف ول، چا قرارداد نیولې و، چا موټر پکې کې درلودل، موټر د شګې ورته راوړل، چا هلته ترجمانی کول، چا هلته نور داسې چارې چې هغه د بیا رغونې په برخه کې ډېر زیات مصروفه و. نو کوم هغه ارقام چې زه لرم تقریبا د 20,000 نفر زیات خلک بیکاره سوي دي. د دوی د تګ نه وروسته دغه د کال پلان چې کوم موږ د انکشاف په حق له جوړ کړی دی هغه هم په ټپه ولاړ دی.
د یادونه وړ ده په خوست کې یو شمېر پروژې داسې دي چې په تیرو 11 کلونو کې په پرله پسې توګه د خلکو لخوا د پلي کېدنې غوښتنه شوې، خو حکومت ورسره یوازې لفظي منښته کړې مګر عملي شوي نه دي. تیرو کلونو ته په کتو کتونکي فکر نه کوي چې د اوسني حکومت په دې پاتې لنډه موده کې به په خوست کې دا هر څه ترسره شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي له وروستیو څرګندونو وروسته چې ویلي دي امریکا غواړي په دې هیواد کې نه پوځي اډې ولري، د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي چې دوی له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول د هیواد لپاره ګټور بولي، خو غواړي چې امریکا په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه ورغوي. په افغانستان کې په رښتینې توګه د سولې لپاره کار وکړي، افغان ځواکونه په سمه توګه په وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانستان د ارضي تمامیت ساتنه وکړي، او که دغه شرطونه ونه منل شي نو بیا له هیواد وتل غوره دي. په دې اړه نور حال کونړ د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ څوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو کالو کې نړیوالو او په ځانګړي ډول امریکا په افغانستان کې د رغونې او بیا رغونې کارونه ترسره کړي، خو داسې کوم کار نه دی کړی چې هیواد او هیوادوال مو د هغې په برکت په خپلو پښو ودرېږي، او نه هم تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي دي.
زما نوم خانولي سلارده، د کونړ ولایت اسد آباد اوسیدونکی. لس یا یولس کاله امریکایانو په دې وطن کې تیر کړل، خو داسې کوم کار یې ونه کړ چې نه د افغانستان د دولت په ګټه شي او نه د افغانستان د ولس، یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره څه چې کړي دي خپل ځان لپاره کړي. سرکونه جوړ کړي، په میلیاردونو ډالر په مصرف کړل، کال شوی نه دی خو سرکونه ختم دي.
دوی وایي چې چیرته امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کیږي نو باید د ولسمشر کرزي لخوا د وړاندې شوو شرطونو ترڅنګ د اوبو او برېښنا بندونو جوړول او له ګاونډیانو څخه د افغانستان افغانستان د خاورې او افغانانو ساتنه پکې په پام کې ونیول شي او همداراز پاتې کیدونکو بهرنیان باید د خاورونو په ځای سرحدونو او لرې پرتو سیمو ته لاړ شي.
نوم یې سفر صافی دی، د اسدآباد یو تن اوسیدونکی. دا اډې د دې په داسې ځایونو کې باید جوړې کړي چې کومې سرحدي پولې چې دي د افغانستان یو خونه د افغانستان امنیتي مشکلات ورسره حل شي. مشکل را پیخیږي، دوی باید حل ته وي. کومو سیمو کې چې دا اوس د خاورونو په منځ کې میشتي، په دغه سیمو کې که چېرته امریکا اډې غواړي، نو دا د افغانستان د خلکو په ګډه ځکه نه ده چې دوی داسې استراتیژیک موقعیتونه نیولي دي چې یو خو د خاورونو منځ دی او بل ډېر مهم دي. زیاتره ځایونو کې هوایي ډګرونه دي، لکه د ننګرهار ولایت کې مونږ مثال کې ورکو، نو دلته دوی هوایي ډګر نیولی دی. مشرقي کې هم دغه یو هوایي ډګر مونږ لرو. د هوایي تګ راتګ ځینې خلک یا د اجیانو په وخت کې دغه تګ راتګ کېږي او دوی دغه سیمې نیولي وي، دغه مشکل زیاتېږي.
دا هغه سیمې دي چې د پخوانه پکې د افغانستان د دولت لوی لوی میدانونه دي، اوس هم په دغه سیمو کې دوی میشتي. ننګرهار به یاد کړو چې د ننګرهار ولایت ډېر خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې یو میدان او هغه دی بند کړی. څوک نشي کولی چې دغه میدان نه یا خارج او یا داخل کې سفرونه وکړي د الوتکو له لارې. په دې شرطونو باندې که چېرته امریکایان په رښتینی توګه د افغانستان د دولت سره دغه معامله کوي او خیر د افغانستان خلکو او ولسته وي، د تیر په څیر دوکه نه وي.
د کونړ اوسیدونکي وایي چې که چېرته امریکا د یادو کارونو ترسره کولو او منلو ته چمتو نه وي، نو بیا نه امنیتی تړون ته اړتیا شته او نه هم د امریکایانو پاتې کېدو ته.
ملي ګټې باید په نظر کې ونیسي او خپله ملي اردو باید مصالحه کې د امریکایانو په مټ باندې اساسي پروژې لکه د بندونو جوړول، د برق جوړول، او باید دا د امریکایانو باندې ومني او هسې نه چې د تېر کلونو په شانتې داسې پروژې جوړې کړي چې هغه کومه حیاتي ګټه نه لري.
ملي اردو په خپو ودرېږي، همدارنګه اقتصاد نه نظر افغانستان پیاوړی شي، نو بیا موږ کولی شو چې مخکې ولاړ شو. او دا غوښتنه ولسمشر کرزی چې وایي چې زه تاسو ته اډې در کوم، نو باید دا نور مسایل ورسره سپین شي او ورته وویل شي چې په دغه برخو کې به تم ما سره مرستې کوي او په دغه شرطونو زه اډې در کوم. یعنې ګونګه معامله ونه شي چې د پخوا په څیر به ډېر مشکلات بیا هم راوزېږي.
لومړی شرط دا ده چې امنیت راولي. که چېرته امنیت راوستلی شي، بیا هم یوه مسله ده. او یا هغه غټې پروژې چې افغانستان ته تلپاتې ګټه رسېږي، لکه د برېښنا بندونه شو، نورې دغه رقم غټ پروګرامونه دي په افغانستان کې، کدا ورسره جوړېدل شي، دا د کنه بخیم د سر امریکایان په کار نه دي. د یوې ورځ د پاره هم
کونړین وای د نړیوالو ځواکونو پښتون کې په ولایت له تیرو نږدې دریو کالو څخه د پاکستان فوز د توپونو درنې توغندې راولي، خو تر اوسه نړیوالو ځواکونو پاکستان ته هیڅ ونه ویل، نه یې هغه ژمنې عملي کړې چې افغانستان سره یې 12 کاله وړاندې کړې وي، او نه یې هم په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی ښودلو لپاره په اخلاص قدمونه واخستل. د هر کال په تیریدو جنگ د کمیدو په ځای زیات شوی او د سولې په وړاندې خنډونه سیوا شوي دي.
د کونړ د یو شمېر اوسیدونکو نظرنامو په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله حضور په اړه واورېدل. د کونړ د سنګلوري ولایت نورستان ځوانانو هم د ځوان پک فکر په پروګرام کې چې څو شېبې وروسته یې اورئ هم خپلې ستونزې بیان کړي. خو اوس به پاکستان ته لاړ شو. پېښور ته مجیبر رحمان انګار د ازادي راډیو خبریال راسره دی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د مسلم لیګ نون ګوند مشر نواز شریف په پارلماني انتخاباتو کې تر بري وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. انګار صاحب ته ووایه چې د پارلماني انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان شوي که نه، او نواز شریف له کومو ګوندونو سره څه ویل کېږي چې دی غواړي نوی حکومت جوړ کړي؟
بله، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. د انتخاباتو کمیسیون رسما دغه پایلې تر اوسه نه دي اعلان کړي، ولې د دې کمیسیون په ویب سایټ کې د دوه ملي پارلمان یا د قومي اسمبلۍ د 202 اویا انتخابي څوکیو نه د 118 نتیجې راغلي چې د هغې د مخې 9 په کې مسلم لیګ نواز شریف ډلې وړي، دویم کې په کې عمران خان دی، او بیا پسې دا نور پیپل ګوند نور ګوندونه دي. خو آزادې سرچینې یا غیر رسمي نتایج بیا تقریبا د نواز شریف د 120 پورې ښیي، او بیا دا نور تحریک انصاف په دویم کې او پیپل ګوند نن څلورم ته رسېدلی دا ځل چې تیر ځل په حکومت کې و. نواز شریف په لاهور کې د پرون رئیس خپل عالي رتبه یا د مشران د تنظیم غړي راغونډ کړي دي او سلام مشورې روانې دي. البته پنجاب کې خو دوی چاته د ملاتړ ته ضرورت نه لري. په مرکز کې دوی یوازې 40-50 پورې نورو وکیلانو ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې دوی خپل حکومت جوړ کړي. زیات امکانات دا دي چې دوی دغه آزاد یا خپلواک کاندیدان
بلی.
نو ملاتړ حاصل کی ځکه هغوی په اسانه د دوی سره ملاتړ کوي.
بله مجیب رحمان انگار لتاسو نه مننه. بیا به هم د پاکستان د پارلمان د پارلماني انتخاباتو د وروستي حال په باب لتاسو سره تماس ونیسو او اوریدونکو به د نوي حکومت د جوړولو او د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان په باب خبر کړئ. قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې دوه نیمې بجې کېدونکې د ازادي راډیو اورئ چې د سهار له اوو بجو پیلېږي د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې دوهمه نیمایي مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې د نورستان ځوانان د هغو ستونزو یادونه کوي چې د دې ولایت اکثره ځوانان ورسره مخامخ دي. خو فرشته جلالزی سړیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې استیناف محکمې اته تنه د مخدرو موادو د قاچاق په جرم په 13 کاله بند محکوم کړل. په کندهار کې نن شاوخوا یو بجه د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 22 تنه ملکی خلک مړه او زخمیان شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به سبا په روسیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د کرملین چارواکي وایي د سوریه وضعیت به د دواړو د خبرو په سر کې وي. د ایران د اساسي قانون د څار اداره وایي چې د انتخاباتو د قانون د ترپښولند کولو په تور به د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پر ضد اسناد راغونډ کړي. دوی وایي چې کچيري جمهور رئیس مجرم و پیژندل سي نو په شپږ میاشتې بند یا څلور او یا درو محکومېدلای شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتو نن خپل ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. دغه پوځي تمرینونه به دوه ورځې دوام وکړي. شمالي کوریا د دغو پوځي تمرینونو پیل غندلې دی او ویلي دی چې دا د اشغال لپاره یو تیاری ده. د سربیا صدر اعظم رستیال الکساندر ویچچ پر هغو سربانو چې د کوسوا په شمال کې اوسې ژغ وکړ چې د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د اړیکو د دادی کولو هغه موافقه دی ومني چې د اروپایي اتحادیې په منځګړیتوب رامنځته شوې ده. او په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته د نوي حکومت جوړولو هڅې پیل کړې دي. د پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو په باور کچيري د نواز شریف ګوند د دغه هیواد د پارلمان د 324 چوکیو اکثریت ونګټینو خپلواک وکیلان به له ځان سره یو ځای کړي.
ازادي رادیو او ری چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سره بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي. عبدالستار لکونړ لیکي زما په نظر د نواز شریف کامیابی دل د هغه د صدارت پخوانی دورې ته په کتو د افغانستان تر حالاتو ډیر منفي اغیز لرلی شي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي د افغانستان په ټولو سرحداتو کې د افغان سرحدي پولیس په درنو وسلو سمبال شي. او سم تاسو را بولو د ځوان فکر پروګرام اورېدو ته چې په کونړ کې زموږ خبريال روح الله انوري ترتیب کړی.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه اونې کې هلی ومني. درنو اوریدونکو د هیواد د اکثرو ولایتونو اوسیدونکو او په ځانګړي ډول ځوانان شکایت کوي چې دوی بیروزګار دي او تر اوسه ورته حکومت کوم کار نه دی پیدا کړی. نورستان د هیواد په ختیس کې تر ټولو لري پروت غرنې ولایت دی چې اوسیدونکو د نور ولایتونو د خلکو پرتله د ژوند لډیرو لومړنۍ وسانتیا او څخه به برخې دي. په نننۍ ګردی میس کې د نورستان دوه تنه ځوانان هر یو محب الله او رتولا من سره په دغه ګردی میس کې ملمانه دي. دواړو ته هر کله وایو او په دې باندې خبرې کوونن مونږ چې په نورستان کې ځوانان د کوم ستون سره مخامخ دي، دولت ورته څومره پام کړی دی او دغه عمر روپی چې افغانستان ته راغلي د بهرانيانو په دې کې د نورستان ځوانان ته کوم کارونه شوي دي. زه لومړی پښتنه له مخاغلی محب الله څخه کوم چې په نورستان کې ځوانان د کوم ستون سره مخامخ دي.
انوري صاحب له تاسو څخه زیاته مننه کوم چې تاسو مونږ ته بلنه راکړه ګردی میس کې مونږ تم برخه راکړه. زبدا و
وایم چې د نورستان ولایت کې ځوانانو ته تر اوسه پورې هېڅ کار نه ده سوی، بېکاره ځوانان ګرځي. ځینې ځوانان پوهنتونونو نه هم فارغ شوي دي او د انسټیټیوټ نه هم فارغ شوي دي، هغوی بېکاره دي. تر اوسه پورې حکومت او مرکزي دولت زموږ د نورستان ځوانانو ته تر اوسه پورې توجه یې نه ده کړې چې دوی ته کار روزګار پیدا کړي. یو مشکل خو موږ همدا دا ده چې نورستان په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی، او موږ د غربي نورستان یو، غربي نورستان نه چې موږ ورزو د نورستان مرکز پارون ته یا کومې وظیفې لپاره چې کومه دنده موږ ځان ته پیدا کړو، د هغه ځاینه چې موږ راځو اول لغمان ولایت ته راځو، مهترلام ښار ته، مهترنام نه بیا جلال آباد ته، جلال آباد نه بیا راځو کونړ ته، او کونړ نه چې موږ روانېږو پارون ته رسېږو. پارون په لاره کې ډېر زیات مشکلات دي، هلته مخالف اصلوال ولاړ دي، حتی موږ ځینې ځوانان یې همالته ویشتلي هم دي، او ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي په دې لاره کې هم. او ځوانانو ته تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی سوی چې موږ ووایو چې کار شوی دی. هېڅ ځوانانو نه هلته ټولنه موجوده ده او نه ورته تر اوسه پورې هېڅ کار شوی دی.
قدرت الله خان، تاسو په نورستان کې د مدني ټولنې غړي یاستئ، تاسو خپله په خپل ولایت کې څومره ستونزې لرئ؟ آیا هلته مدني ټولنه فعاله ده، نه ده فعاله؟ او که فعاله وي نو ستاسو په مخ کې څومره ستونزې دي؟
مننه چې موږ نه پوښتنې وکړه او زموږ مشکلاتو ته تاسو راغلئ، د نورستان ځوانانو پوښتنه مو وکړه. ستاسو ځواب نه مخکې یو لنډه غوندې زه باید مقدمه ولرم. هغه دا چې نورستان ولایت یو لرغونی ولایت دی، تقریبا 10,000 کیلومتر مربع مساحت لري. دا درې درې لري چې شرق ته پاکستان سره چې دوه ولسوالیګان لکه برګمټال او کمدیش ورسره هم سرحد دي. تقریبا 15 کیلومتر پاکستان سره سرحد لري. د ډیورن کرښه په اوږدو کې پروت دی، او غرب ته پنجشیر او تګاب، شمال ته بدخشان، جنوب ته لغمان او کونړ سره سرحد لري. دا د افغانستان د امنیت د هغه لپاره یو سوق الجیشی یو مهم ارزښت څخه برخوردار دی چې کچرته دا شمال او همداسې جنوب ته لکه کونړ او لغمان سره سرحدونه لري. که همدغه نورستان ته توجه او پاملرنه ونه شي، زه فکر کوم چې د افغانستان حتی مرکز ته هم ستونزه را پیښېدای شي. که دښمن د همدې ځای نه تقویه شي، همدې ځای نه دغه شي، نو کېدای شي چې امنیتي نگانه ډېر ستونزه وجود ولري. رزم استاسې سوال پوښتنې ته، هلته مدني نهادونه متاسفانه کمرنګه دي. هغه څه چې مونږه توقع لرو، هغه څه چې باید په نور افغانستان کې لکه ولایتونه مثلا مونږه څلور اتیم کې په ننګرهار کې 120 ټولنې درلودلې، 120 ټولنې زما په معلوماتو کې هم دومره ټولنې فکر کوم ثبت شوې ټولنې دي. زموږ اوس په نورستان کې یو نورستان ځوانانو ټولنه په نوم باندې اوس فعالیت باندې اوس تر اوسه پورې رسمیت هم نه دي اغېستې، نو په نورستان کې کار کوي. همدارنګه یو تعداد مونږ تاسو ته مخکې مویلې، څلور اتیم کې یو ټولنه مونږ جوړ کړې، نورستان محصلینو او ځوانانو ټولنه په نوم باندې. همدغه ټولنه هم رسمیت په عدلیې وزارت کې نه درلوده، خو هم په نورستان کې دننه ورزشي پروګرامونه او دا شیان جوړم که. خو متاسفانه لکه محب الله جان وویلې چې زمونږ نورستان اراضي داسې یو اراضي ده چې مونږ ډېر انرژي او ډېر اقتصاد ته ضرورت لرو چې دلته باید ډېر هغه وشي. مثلا ما تاسو ته ویلې چې یو کس منډول ولسوالۍ ته ورځي که غواړي چې هلته خدمت وکړي، یوازې درې ورځې پیاده روي لري. ترانسپورټیشن مثلا ډېر ستونزه سره مخامخ دی، او متاسفانه زمونږ د ځینې چارواکو چې هغه مشخصا نه یادوم، ځینې چارواکو هغه پخوا وختونو کې هم د اوس یو تعداد ستونزې راولاړه کړې ځوانانو په مقابل کې، یعنی عدالت نشتوالی دا یو هغه ده. مثلا زمونږ معارف کې زمونږ مسلکي معلمانو نشتوالی چې دا یو لویه ستونزه ده ځوانانو لپاره. مثلا زمونږ صحت نشتوالی، زمونږ د صحت په بخش کې، د ترانسپورت په بخش کې، د خلاصه دا چې په هیڅ برخه کې زمونږ په څلور اتیم کې یوازې څلور کسان ځوانانو په پانتونونو لپاره امتحان ورکړی و چې هغه دوه کسان کامیاب شوي او دوم ناکام شوي وو. او تاسې که هغه کړی وی په اوس وخت کې تقریبا 10-12 کاله حامد کرزی حکومت هغه کېږي، په همدې 12 کالو کې صرف 15 تنه یو نویم کې امتحان ورکړی دی، تقریبا 2.5 کسان کامیاب شوي دي. په داسې حال کې چې یو نور بل ولایت نه 4,000 یو ولسوالۍ نه، زه کوم ولسوالۍ نه موږ مطبوعاتو له لارې مې اورېدلې، 4,000 یو ولسوالۍ نه خلک کامیاب میږي. داسې یو مشکل زموږ نورستان کې شته دی چې امنیتي ستونزې او دا ستونزې ټول د خلاصه ده چې مونږ هیڅ د ځوانانو کوم یو برخه یادونه وکړو، دا یو ډېره مشکل ده چې مونږ ووایو چې دغه برخه کې ستونزه ده، دغه برخه کې. خلاصه هر برخه چې مونږ وڅېړو هماغه ستونزو نه ډکه ژوند ځوانان په نورستان کې تېروي.
ډیر مننه قدرت الله خان. محیب الله خان، دا راته ووایي چې ځوانان ته لکه څنګه چې قدرت الله وویلې چې اکثره ستونزې دولتي چارواکي ځوانانو ته پیدا کوي، ستا په نظر باندې ځوانانو ته د ستونزو پیدا کولو کې دولتي چارواکي څومره لاس لري؟
دا وایم چې قدرت جان چې وویلې کومه خبره دا تاییدوم چې دولتي چارواکي ځینې ستونزې پیدا کوي. په دې هغه چې ځینې هلکان شته چې لیسانس دي او هغوی لپاره وظیفه نه ورکول کېږي، مطلب دا ده چې دغه ستونزې چې دوی پیدا کوي واسطې نه کار اخلي، څوک چې خپلوان یا خپل او هغه نیسي او څوک چې واسطه نه لري هغه ځوانان هغه چې ده هغه پرېږدي. اصلي مهمه ستونزه دا ده. او نور ستونزې هم ډېرې ستونزې دي،
لکه د مثال په ډول باندې کوم ستونزو سره اوس ستاسو ځوانان مخامخ دي؟ لکه هغه ویلې چې په نورو ولایتونو کې لکه دایکنډي په ولایت کې په سلګونو یا په زرګونو ځوانان کامیابیږي کانکور کې، خو په نورستان کې ډېر کم تعداد کامیابیږي. وجه یې څه ده؟
وجه خدا ده چې معرف ته سمه پاملرنه نه کېږي. مکتبونه چې دا شل دي مسلکي استادان پکې نشته چې دوی ته سمه درس ورکړي چې دوی شاګردان لایق شي. او دغه اوس د مخکنۍ یو کومه پروسه وه چې وزارت له خوا نه چې شاګردان هم هغه لایق شاګردان چې هغوی فیصدي جګه وه اول نمرګان دولسم شاګردانو نه چې هغوی نیول هغه لپاره صرف 15 کسه. 15 کسه کې فکر کوم چې زموږ 2 کسه 3 کسه نورستانیانو یو پکې جلی وو. جلی ریاست هغې طب ته ورکړې وه او د هغې بیا ننګرهار حقوقو ته یې ورکړل. دا د دوی په مقابل کې غټ خیانت شوی ده، ځکه دا واسطه واسطه بازی هلته وکیلان دي هغه دي هغوی وروړي هلته او ټوله نه نمرې هم د جلی جګې چې د ننګرهار لیسې نه دی فارغه ده. او دوی 15 کسو کې 3 کسه فکر کوم چې زموږ نورستانیانو او نور د لغمان مربوط هلکانو.
ګورئ تاسو ویل چې دغه جنۍ دغه خور چې ده دې زیاتې نمرې وړې دي د ننګرهار طب کامیاب شوی وه، خو اوس یې حقوقو ته ورکړې ده. تاسو بیا دولتي چارواکو یا چا سره په دې اړه خبرې وکړي چې دغه خور نمرې زیاتې دي او د دې د خوښې پونځي ته نه ده ورکول شوی، تاسو چا سره خپل وکیلانو چارواکو سره خبرې کړي دي؟
هو، موږ ځینې وکیلانو سره هم ارتباط ونیو او دلته چې دا زموږ پخوانی رئیس و رئیس معرف هغه سره موږ تماس ونیو چې دا څنګه چل ده. هغه په ځای نوی رئیس صاحب راغلی ده، ډېر ښه سړی ده نوی رئیس صاحب. هغه ویلي وای دا کار ما د مې طب ته ورکړې وه، خوالته ځینو وکیلانو به لاسوهنه کړې، نه پوهېږم په دې کار کې څنګه چلې کړې ده. حتی وکیلانو والي صاحب موږ په دې برخه کې خبر کړ چې دغه جلۍ په حق کې لوی خیانت شوی ده، ځکه د نورستان نه چې یوه جلۍ 10-12 کلونه د کرجي صاحب حکومت چې کېږي همدغه یوه جلۍ ده چې دی طب ته ځي او د ده نمرې هم جیږي دي او د ده په مقابل کې دا خیانت شوی ده، خو تر اوسه چا غور نه ده کړی.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو په ننني ګردي میز کې تر دې دمه په نورستان کې د ځوانانو ستونزې واورېدې. ځوانان وایي چې دوی ته ډېر ستونزې خپل دولتي چارواکي پیدا کوي. راځو اوس دې ته چې آیا دولتي چارواکو د دغه ستونزو په کموالي کې څه مرسته دوی سره کړې ده؟ قدرت الله خان، د پښتونستانه ده
یوه مسله چې ډېره جدي ده. مونږ نورستانیان په ټول د حکومت د حمید کرزي کې حکومت دوران کې مونږ زوريګو، یوه مسله ده چې هغه مسله ډېر په تاسف سره باید وایم، ځکه چې د حقایق دي باید د حقایق ویل شي. زمونږ وکلاو محترم وکیلانو په ترمنز او د محلي چارواکو ترمنز متاسفانه ډیر اختلافات دي چې برق کراتو ماراتو مرما په خپل ځان دغه نه د امدوینه غوښتنه کړې دي. متاسفانه ځوانان په کلو باندې په ولسوالۍ باندې اوس متاسفانه ویشل کیږي امدي سیاسي ایدیالوژیانو په اساس باندې غوي مخالفتونه وي، یا به شي مخالفتونه وي، مغه مخالفتونه ځوانانو ترمنز هم یو څه منفي تاثیرات کړي دي. نو امدي حلولو لپاره مونږ څو کراته خاغلی والی صاحب محمد تمیم نورستانی سره مونږ لیدنه کړې ده پاندې زمونږ ځوانانو ټولنه پرون کې، نو هغوی ډیر صمیمیت مونږ سره وخدل او ډیر همداسې وعده یې وکړه چې مونږ ستاسو مشکل حلولو ته جدي استو. چې زمونږ ټولنه نوی هغه تیر دوران کې چې کله والی صاحب ولایت مقام کې وو رښتیا ځینې همکاري مونږ سره کړې وي، لکه ملي تجارانو زمونږ همکاري ورسره کړې وي. ملي تجارت د نورستان په ساته باندې چې کوم تجارت دي او کوم چې وکلاو هغه وخت وکیلانو مونږ سره یو څه اندازه مرسته کړې وي، هغه نه مونږ نه شو پټولې سترګې
پوسی شي برسې در سره کړې. مثلا تر څه کړې دي تجارت څه کړې،
مثلا څلور اتم کې یو کور سم جوړ ک پرې کور ساحه کې چې کونړ ساحه ده د کم دیش په هغه باندې چې کم دیش کې امنیت نه وو، نو مونږ هلته یو کور سم جوړ ک ګرچې دا خارجانو مونږ سره مرسته وکړه، پیارټي ولا مرسته کړې، خو هم دغه مرسته ته زمينه سازي زمونږ دولتي چارو چارواکو کړی وو چې رښتیا هغه وخت سره دولتي چارواکو کړی وو چې مونږ ته هغه مادي همکاري هم هغه وخت سره کړی وې. نو نورې واده هم مونږ سره ډېر شوي وو. اصلي اوس حلول د مشکلاتو نورستان اکثریت ځوانان زما غږ باوري. اکثریت ځوانانو ته زما دا پیغام دم دا خبره ده چې هغوی په خپله مشکل ستونزه حل کړي، په خپل منځ کې وحدت رامنځته کړي. ولې د یو دولتي چارواکو خدای نه خواسته که یو وکیل صاحب ده زمونږ حقوق غصبوي، ولې غصب یو وکیل به وي؟ او که چېرته یو ولی به وي، یو قومندان امنیه به وي، یو کس به وي، هماغه کس مونږ په وحدت سره مونږ کولی شو چې هغې نه ونیسو او هغه کړو. تر اوسه پورې خاص ځانګړی ډول باندې چې مونږ ووایو دولتي چارواکو یو پروګرام نیولی، هغسې خاص پروګرام نشته. لږ لږ مرسته مونږ سره کړی دی، اما زیات هغه خاص توجه چې هغه مرکز هغه اساسي مرکز اساسي نقطه وي هغه مرستې مونږ سره نه دی کړی متاسفانه. زیاتره مرستونه چې چا کړی مونږ نه مننه کوو، مونږ مننه کوو هغه دولتي چارواکو نه، او هیله هم دا کوو چې په راتلونکي کې مونږ لکه نور ولایت غوندې د نورو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو غوندې نورستان ته باید توجه خاص ځوانانو ته توجه ځوانانو نیرو ته. او دا ثابته شوې چې تقریبا مونږ 80% ځوانان اوس تشکیلې ځوانان هغه نیرو ده چې د په تاریخ ټول د تاریخ کې مونږه که مطالعه وکړو، اسلامي له نقطې نظره مطالعه وکړو، سورته کاف کې لومړی ځل د پر چلو امپراتوري مخالفت کړی دی هغه ځوانانو کړی دی. د هر برخه کې که منفي که مثبت وي ځوانانو ټولنه کې ډیر زیات ونډه وي. هغوی د نیرو نه، د هغې قوت نه، د هغې نه او د سپینګیرو تجربو نه مونږ ډیر استفاده کولی شو. نو پس ضرور ده چې زمونږ ستاسې دولت او محلي دولت خصوصا که غواړي چې امنیت په ټولنه کې تامین کړي، که غواړي چې ټولنه کې هغه بې ثباتي ختم کړي، عدالت تامین کړي، بې اتفاقي له منځه یوسي، فقط ځوانانو نه کولی شي استفاده وکړي. او ځوانانو نه یو دا چې لکه محب الله جان ویلي چې زیاتره کوشش په دې کې وشي، په دې تمرکز وشي چې مثلا یو کس د لیاقت نه لري لوړ پوست ته ورکول کېږي په دې خاطر چې دا فلاني خان زوی ده، دا فلاني خان سره اړیکه لري، دا فلاني خان قوم ده. همدغه شی نه چې مونږ ډاډه وکړو انشاءالله نورستان هغه کېږي. ما په تیره یو دوره کې تاسو ته یو ښه خاطره لرم. یو دوست نو نوم یې نه اخلم، یو ولسوالۍ نه ولسوالو، نو هغه ځوان قوتو ځوانو د دې په خاطر باندې مقام ولایت هغې ته دغه ورکړی وو، امر یې ورکړی پیشنهاد یې ورکړی وو چې ولسوال شو چې هغه نه استفاده وکړي. هغه ځوان تاسو باور وکړئ چې هغه په خپل املا باندې نه پوهېده، هغه 12 سند تر اوسه پورې نه درلوده. داسې یو ځوان ته، داسې یو هغه ته هغه ورکول، یو قوم باندې رشخند وهل دی، یو قوم ته توهین کول دی، یو کس داسې کس چې هغه په املا نه پوهېږي ته. او بیا هغه کې لیکلی هغه پیشنهاد کې چې شخص مستعید و شخص با استعداد و څه رقمه الفاظونه لیکلي.
دا خو صحیح شو، حکومت تاسو ته دغه ولسوال در ولېږه، یو بېسواده څوک یې در ولېږه، تاسو د هغې په مقابل کې څه وکړو؟ آیا تاسو ومانه که بیرته رخصت که څه وکړه؟ تاسو ځوان په حیث باندې تاسو
ډېر هغه نهادونه چې زمونږ غږ رسېده، خوشبختانه اول ځل ده چې زه تاسې د زمونږ ځوانانو مشکلاتو په اړه راغلی یاسې پوښتنه کوئ. دلته نورستان کې یوه مسله ډېره جالبه مسله ده چې غوښتلو دپاره یو ظرفیت پکار دی. انور صاحب، دغه غوښتلو دپاره ظرفیت زمونږ ځوانانو کې داسې نه ده چې ځوانانو کې ظرفیت نشته، ولې دوی ته زمینه د ظرفیت نه ده هغه کړی دی. زمونږ په خپل ولسوالۍ کې، منډول ولسوالۍ کې تقریبا پرنفوسترین ولسوالۍ ده. یو کس زه یم پوهنتون نه فارغ ده، یو بل کس ده چې هغه پوهنتون نه فارغ ده، په خپله ژبه باندې غږېدی شي، او یو څو نور کسان دي چې محدود کسان دي، په کابل کې اوسېږي او یا په امریکا کې اوسېږي یا په جرمني کې اوسېږي. هغه د نورستان درد نه خبر نه دي، نورستانی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغه نورستان نمائندگی په کوم ته هغه وکړي. زمونږه کوم چې په نورستانی ژبه باندې، یو کس ده په هرات کې وظیفه لري، یو کس ده زه یم چې په لیسانس فارغ شوم، او څلور پنځه کسان تقریبا زمونږه شپږ کسان 12 نه فارغ ده په سیمه کې اوسېږي، او یو کس ده ډاکټر ده، یو کس ده انجینر ده په همدې سیمه کې اوسېږي، همدلته معلمي وظیفه ده.
د هرې غرنۍ سیمې د لرې پرتو سیمو خلکو بیا په ځانګړي ډول د نورستان او کونړ څوک چې تعلیم یافته شي او لږ ژوند دی خوش هغه خپل وطن او خپل هرڅ پریدي ستاسو اکثر تعلیم یافته خلک چې دي هغه ټول په کابل جلال آباد او کونړ کې پراته دلته وظیفه اخستې دي نو بیا څنګه تاسو هم کېدئ چې تاسو د وظیفه پیدا شي درته تاسو هم د خپل کلی او کور نه راشي او یو بل ځای کې واړوي نو نور ته څنګه ګوته نیسي
شخصا زه خپل هم کابل کې اوسېږم اما یو مسله ډېر مهمه ده زه په کابل کې هم کور لرم په نورستان کې هم کور لرم فرض کا همدغه ځوانان نه چې یو تعداد زمونږ همدغه سپینګیرو نه یو شورا مونږ لرو په کابل کې شورا د لینر شورا په نوم باندې
کابل
میشتي نورستانیانو یو شورا ده همدغه شورا کې ما یو وړاندیز مې وکړ هغه شورا والا ته وړاندیز مې وکړ ما ویل چې تاسې اد اقل یو کور په نورستان کې جوړ کړئ یو کور په نورستان کې جوړ کړئ ویل چې زمونږ کور ته څه ضرورت دی هلته موږ نه اوسېږو ما ویل تاسې په دریو میاشتو کې مثلا ستاسې مکتبونه رخصتېږي دریو میاشتو کې نورستان ته چې لاړ شئ ستاسې د اخلاقو نه کاملا هلته تغیرات راځي په مرور د زمان سره که تغیرات ستاسو هغه کې ایجادېږي نو زمونګه ځوانان اکثریت زه په خپل شخصا ګورم تاسو ته ویل په ځنی کابل میشته خلک دی ځنی البته ټول نه چې په خپل ژبه باندې نشي غږېدی نو دا به نورستان د چې نورستاني به څنګه وای زه د دې ته نورستاني هم نه وایم هغه څوک چې په خپل ژبه غږېدی نشي هغه څوک چې په خپل کلچر هغه کلچر باندې څه پوهېږي هغه فقط په دې چې نورستان په ګټو باندې په نورستان کې خپل شخصي فواید وي په نورستان کې شخصي هغه پسې دوی ګرځي وای چې دا نورستانیان یو او کچرته ما داسې کاندید مې لیدلې دی په نورستان کې وکیل کاندید و چې ای مردار خوره چه میکنن دا اینجا نورستانیانو ته ویل چې کله چې ناکام شو مردار خور شو هغه قوم زمونږ قوم نه زما هغه کابل میشتو ځوانانو نه هغه کابل میشتو سپینګیرو نه هغه کابل میشت جنرالانو نه چې مونږ داسې ډېر لوی لوی کادرونه لرو که تاسې خپل ژبه مو دا اشتباه کړی دا ژبه خو نه دي زده او تاسې که په خپل کورو کې فارسي غږېږئ هیله کوم په نورستان په چارو کې ګوتې مه وهئ که ګوتې وهئ هیله کوم مخلصانه او صادقانه ګوتې وهئ ډېره مننه
قدرت الله خان ډېره مننه ستانه محب الله خان پوښتنه هم ستانه دا ده چې تر اوسه ستاسو چارواکو ستاسو وکیلانو د نورستان د ځوانانو د ستونزو په کمولو کې څه کړي
زه درته وایم چې کله چې دایمنګ وکیل صاحبان څوک پارلمان د تلیدي ولایتي شورا د تلیدي تر اوسه پورې هیڅ غوري زمونږ د نورستان ځوانانو په حق لینه ده کړې ځوان کولای شي امنیت هم راولي او وطن کې ثبات هم راوړي سوله هر شی ځوان نه جوړیږي خو تر اوسه پورې هیڅ زمونږ د پارلمان وکیلانو د نورستان ځوانانو پښتنې نه ده کړې چې څنګه دي او څنګه نه دي څو ورځې کېږي چې د ولایتي شورا وکیلان را نورګرام ولسوالۍ کې غونډه وکړه او هلته سپینګیری ورته جګ شوړه او دوی ته وویل چې دا کال اخیره نه ده چې تاسو را روان نستی دلته غونډې کې تر اوسه پورې چیرته وي نورستان ته مې هیڅ تر اوسه پورې تاسو کار ونه کړو ټول خارجي ملکونه دلته پراته وو پیارټي دلته موجود وه تاسو استفاده هم ونه کوله اوس راغلی یاست چې کال اخیره نه ده او تاسو خلکو پښتنې کوئ
بیا به انتخابات وخت را نږدې شوي
که نه او انتخابات لپاره راغلي یو دلته غونډه هغه هم درې وکیلان او زمونږ د ولایتي شورا وکیلان خو ننګرهار کې پراته دي حاضریګانې هم دلته امضا کوي هغه هم نور خو دوی هغه نه خبر نه دي
مننه ستاسو نه د ځوان فکر درنو اورېدونکو څنګه همیشه ځوانانو سره چې خبرې کوي دوی د دولت او د نړیوالو نه او خپل وکیلانو نه دا سره ټکوي چې دوی مونږ ته هیڅ نه دي کړي او زمونږ د ستونزو په کمولو کې دوی هیڅ قدم نه دی پورته کړی اوس پوښتنه دا د قدرت الله خان چې خپل ځوانان د خپلو ستونزو د کمولو لپاره څه کولی شي
خپل ځوانان نورستان سطح باندې ډېر څه کولی شي انوارې صاحب زه شخصا زه خپل ولسوالۍ ته لاړ شم ډېر خلک ما ته وایي چې ته دولت ته دا وایا دا وایا دا وایا کولی شي تبلیغاتو په برخه کې کار وکړي دویمه خبره کولی شي چې مخالفینو سره دوی په آزادانه ډول چون دوی خبرې وکړي او مخالفینو ته ذهنیت ورکړي په هغه وخت کې دا امکان لري چې په دولتي ادارو کې په دولتي سیستمونو کې اصلاحات ولري ځکه خلک معمولا دولت تر دغه لاندې درته چتر لاندې هغه ځوان چې دولت په نمائندګۍ باندې یا نظام جوړولو په نمائندګۍ باندې وغږیږي یو تعداد هغه منفي تبلیغاتونه په ټولنه کې شته دي چې هغوی ډېر په سادهګۍ ته مایوس کولی شي مونږ څلور تم کې ډېر کال کې ما تاسو ته ویلي چې محصل دوران کې ډېر په صادقانه ګرځېدو او مرور د زمان سره دغه زمونږ هغه داخلي انګیزه چې کوم وو هغه مرور زمان سره اوټه کول شو اوټه کول شو دې طرف نه واغه طرف نه دای طرف نه دې طرف نه بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې مونږ باید دا پروسه پرېدو دا نورستان په اړه فکر کول هم پرېدو کله چې نو کچرته زمونږ کلا زمونږ محترم چارواکي
اغوی په دې برخه کې زمونږ سره رښتیا د زړه لکومې د زړه سواند له امله اغوی مونږ سره مرسته وکړي. کولی شو چې ځوانان ډیر څه وکړو. فرض کړه مونږ ته زمینه مساعده کې د تعلیم ښه تعلیم زمینه مساعد کې ښه کاروبار زمینه مساعد کې ښه د هر څه چې په اقتصادي په هغه باندې کارکېږي که چېرته سم کاروبار مونږ ته راکړي سم ارزښت مونږ ته راکړي چې مونږ ته هغه روانشناسۍ له نگانه درونګرا مونږ نه کړي نو مونږ کولی شو ډیر څه ځوانان وکړو. هغه دپاره
قدرت الله خان تا په خپلو خبرو کې ویل چې مونږ په څلور اوم کال کې چې کله محصلینو مونږ ډېرې هڅې کولې چې د خپلو ستونزو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړو، همدارنګه د نورو نورستانیانو د ستونزو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړو، خو ځینې خلکو منفي تبلیغات کول او د هغې منفي تبلیغاتو له امله مونږ خپل احساسات چې وو زمونږ هغه کمزوري شو یا د منځه لاړل. که چېرته د خلکو په منفي خبرو باندې زمونږ احساسات او هغه جذبه چې مونږ سره د خلکو د خدمت ته د وطن دپاره د خدمت ته هغه مړکیږي د سیزر، نو آیا مونږ پرمختګ کولی شو؟ زمونږ ستونزې به حل شي؟ دا پوښتنه تا ته د محیب الله خان.
چې خلکو تبلیغات مونږ شاته واچو او خپل پرمختګ وکړو او خپل منځو کې سره اتحاد او اتفاق شو، ستونزې خامخا کمیږي په دې برخه کې.
اوس ځوانان د دغې منفی تبلیغاتو د پاره څه کولی شي چې د منفی تبلیغاتو خلاف راپاسیږي او خپل کارونه شروع کړي د خپل ستونزو د حل لپاره کوم قدمونه والي څه وکړي؟
ځوانان دې لپاره دا کولی شي باید دوی خپل منځو کې سره اتحاد او اتفاق چې د بل چا خبره ونه مني، اسو چې منفی تبلیغات کوي د هغه خبره ونه مني، خپل منځو کې سره اتحاد او اتفاق چې یو نورستان جوړ کړي، نورستان آباد کړي. اصلي خبره همدغه ده چې د خلکو منفی تبلیغاتو د غو کې نه، د اتحاد او اتفاق څخه د ځون واخلي او دوی د زمینه برابر شي چې دوی حکومت کې دولت کې کار وکړي.
من ستانه ډیره من محیب الله خان، قدرت الله خان بیا هم ستانه همدغه پوښتنه ده چې ستا په خبره که چېرته مونږ د خلکو د منفی تبلیغاتو لاندې راشو، د هغې د اثر لاندې راشو او مونږ خپل کارونه پرېږدو لکه تا چې ویلې او هغه خپل احساسات مړه کړو، نو آیا مونږ کامیابېدلی شو؟ آیا مونږ پرمختګ کولی شو؟ آیا زموږ ستونزې ختمېدلی شي؟
دا مسله احساس هغه کول، گرچه تاسی دا هر محیط که چیز انسان جوان کهی طبیعتا دا غی محیط تر تاثیر لندی او چه اندازه رازی. دیر خسته خاطره لرم، کلا چه زد دا اتاتیم که دا پانتون نفارق شم، زد مدیر دا سواد اموزه پا توگه بندی دا مندول الاسواله که پا دن دا وگو مارل شم. ما احساس کهو چه خلکو تا حقا چه چه خلکو نده کده زد باید وکم، اغه خدمات به زبایت وکړم. اول لاړم منډول ته، لاړم دننه ساحه ته، الته طالبانو سره یو مولوی صاحب سره ما خبره وکړه چې کیناستم چون قومي راغت ما ورته ویل چې زم مدیر سوالم زی پتو غراغلم، دغه سی پروګرامونه لرم چې دلته کورس جوړ کم، دلته کورس جوړ کم، چرته جوړ کم، څه شی وکم. اغه په زید د دې چې ماته اغه راکی، ماته ویل چې غلو بیا راغلی، چون ما نوی مقرر شوی مو وراله مو غلو بیا راغلی. نو په دې الفاظ سره زما دسی احساسات دغه شو چې ماغه هغه چمال ډیر هغه سره بیا لوړ لاړم.
ته خبره کې دې شي مخکستانه وکم چا غلا کړی و د معرف ته د ماشومانو حقوق په خوړلې ځکه هغه ورته غل ویلې، ته ورته غل ښکار شوی وي.
دغه سي اصل مسله هم دغه ځای کې ده. نو زمونږه په دې ټول دغه بخش کې چې ترڅو پوری ز دسی یو خط بغه پیژنه ما خستون ز تمره ستون ز تاسو یو کس د جک موسی په نوم باندې مونږ سیمینار ورکولم زمونږ منډل معلمین ته. زه چې تصادف نهغه ماغه ته ورغلم، یو کس معلمو راته ویل چې د قلم څنګه نیول کیږي.
او معلم
او معلمو قلم څنګه نیول کیږي؟ او قلم نیولو چل ما خودله وای چې دلته ونه شرمېږم، ویل چې د قلم اسی و خوځو ما وای چې د سیمینار په مخ کې او بانه بم دای چې ما ته پښتونه دی زده، بنا بم دای چې زه فارسی باندې نه پوهیږم، بنا بم دای او تاسو باور وکئ چې ما په مواصله په دوران کې ټولنم چې درلوده، مونږ کله چې دغه تلاړ نورګرام ته د منډول معلمینو رجستریشن مسله و، رجستریشن مسله کې تقریبا 111 معلمین اوسم ذهن کې دي چې مونږ هغه مدیر راته مونږ ته ویل چې 111 معلمین دي. ځینې معلمان مې داسې پیژنده چې مونږ سره په وړوکیتوب کې سره لوی شوي وو، حتی د په محل کې زمونږ په محل کې پنج کتاب و دا چار کتاب و دا شیان لولي، نو حافظ پنج کتاب هم نه ولوستي معلم په نوم دلته راغلی وو. نو یو کس داسې مې مولیده چې هغه 18 کلنۍ سن پوره کړی نه و معلم، یعنی قانوني 18 کلنۍ سن پوره کړی نه و.
ستونزې خو په خپل ځای پرتې دي. پوښتنه همدغه ده چې تاسو د ځوانانو په حیث باندې چې د ټولنې غړي یستئ، تاسو دغې ستونز د حل د پاره څه کولای شي وسه
اصلي اوس اصلي هغه تمر د کله چې مونږه امدغه ټولنه پرته بعد مونږ یو طرح وړاندې کړ زمونږ ماسلین چې په کابل کې ماسلین دی په جلال آباد ننګرهار او د کونړ پانتونونو کې ماسلین دی امدغه ماسلین نو مونږ یو غوښتنه وکړ چې امغه غوښتنه چې دوی درې میاشتې مثلا رخصتیږي مختلف سیمونو کې مونږ ګرم سیر سیمم لرو لکه ننګرهار نورګرام او مونږ سرسیرم لرو کم ماسلین چې سرسیر کې رخصتیږي هغه سیمو ته لاړ شي چې ګرم سیر کې معلمینو ته تدریس ورکړي نو دا طرح مې وړاندې کړو دا مو عملي بڼه ډېر ماسلین مونږ سره ثبتنام هم کړی و ډېر ماسلینو زه په خپله شخصا اول زه آماده وم چې منډول ته لاړ شم ډېر زمونږ نورستان د کامدیش ماسلین زمونږ هغه جملې نه افضل خان دی چې هغې آماده شوي او منور خان و هغې آماده شوي ټول د کامدیش نه آماده شوي موږ چې منډول ته ورځو دغه هغه کوو ولې چې مدیر معرف ته ورغلو هغه وارخطا شو فکر یې وکړ چې دا کوم زما پوست د پاره دوی راځي دا کومه کودتا ده مدیر معرف مونږ ته منفي ځواب یې راکړ مونږ ولسوال ته چې ورغلو ولسوال ویل چې ولا دا خو خطرناک دی هر یو بد به راته کتلې ظرفیت چې کله دولتي سیستمونو کې وجود ونه لري انوري صاحب چې کله ظرفیت په دولتي سیستمونو کې مونږ لوډ نه کړو تر هغه وخته پورې ځوانان په دولتي سیستمونو کې ځای نه کړو تر هغه وخته پورې نورستان به جوړ نشي تر څو چې دولتي چارواکي ظرفیت ونه لري دولتي چارواکو نه زما هدف لوډ مقامات نه دي حتی ولسوالان مدیران د هر برخې د ځوانانو پورې تړلي